افغانستان کې سهار 8 بجې شوې دی. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وای 15 میلیون افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. کاغلی حنیفي دا خبره پرون د آی آر سی یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیال مادلین سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سره صلیبي کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم شیخ صباح الخالد الحماد الحماد السبا د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او وی ویل چې د دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولې. د ډیر اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې 30 افغان کډوال په ډیر اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته ویلي چې نیولې کسان د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسیې په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه 2 ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي، خو پینټاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ور اخوه د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اوري پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغانی ولس له کاناډایي مرستندوی ندیمن نور د طالبانو په بند کې له څلیرشتو ورځو تیرولو وروسته خوش شوه. د نوموړي ورور وایي
وزارت داخله کې تقریبا څلیرشتو ورځې دی بندي و.
په افغانستان کې یو وار بیا په اولاد میندو د مړینو زیاتېدو ته اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د نسایي او ولادي ناروغیو له یوې متخصصې ډاکټرې سره مرکه کړې.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاده پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري.
د نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې باید روغتون جوړ شي.
زمون هیله د دولت نه داده چې دغه یو روختون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخه خلک خو یو څه سہولت سره شي.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هیواد بهر ته په ناتلو کې د ستونزو یادونه کړې. دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزه خبرونه هم هیروي. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقوقو پروګرامونه
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
افغانی ول اصل کناډای مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بنکې لڅلی دشتو ورځو تیرول ورسته خوشی شو. د ندیم ورور داستان نور ول چې خور بیل کوم جرم او ثبوت نیول شوی و.
زرمې دې په دېګي خدای پوره وایم په خپل وطن خلک نه مزره بدېګي په توسې نه مزره بدېګي توسې په درنجرو کې روان وای په ټوپک داري معنی څه چې موټر کې نو ستوي خلکو ته ورنیواله مړي یا داري کو پاره مو پیخي خدای ته وخت سبا ته بډا شوی یا بو مختص ګولای یا خپل زونه ولای.
اغلی نور چې په خواله رسانیو کې په پټینګړې مشهور ده. دا خبرې د فبروري په 9 مخ کې تر دې چې بيدرک شي په کابل کې کړې وي. دا د یوې مرستندوی مؤسسې مسؤوله ده چې د انتقادي پیغامونو د خپرولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونیو وروسته د خپلې خور د خوشي کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
څلور ورځې مخکې ندیما نور چې د کینیډین سیټیزن او د افغان سیټیزن ده، د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسه توپک دور دی جګه کړی وه او وزارت داخله کې تقریبا څلور ورځې دی بندي وه. دې سره یو بریټیش سیټیزن او پنځه نورا کارګران هم نیولی شوي وو. د پنځه کارګران هم خلاص کړل، خو ندیما او بریټیش سیټیزن بدون د کوم جرم بدون کوم ثبوت نیولی شوي وو. څلور ورځې بعد تقریبا ندیما خلاص شوله.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمې نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد تیره میاشت ازادۍ راډیو ته د بې درکیو شویو کسانو په اړه ویلي وو، څوک چې په ټولنه کې د تشویش سبب کیږي ښه دی چې کنټرول شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډېرېدو دی. یو شمیر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د پخوانیو دوو لسیزو په شان لوړ شي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لرلی دی. نور بل اسمت سروانه واورو.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بېوزلۍ د ډېرېدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېږي. په تیرو دوو لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2020 د اګست له نیمایي راوروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15 کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کورونا او باخپرېدو او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2020 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوې له 10% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیه اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2000 لومړي کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټر نجمه سما شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د عصمت سروان ته په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینې کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغه مملکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډېر فاکتورونه په دې کې رول لري چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې تر مذهبي مشکلات پورې تر کثرت د ولادتونو جغرافیوي مشکلات بې سوادي فقر دا شان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چېرته دغه مشکلات حل شي انشاءالله چې دومره به آمار پورته نه وي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چېرته مقایسه کړو د نور ملکونو سره چې مونږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک ډیر زیات پورته دی چې دا که چېرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري که هغه حل نه شي کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي چې دا ډېر یو دردونکی کیسه ده.
شوي دي چې د مرستو کمیده او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بېوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده د دې سبب شوي دي چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چې رول لري ولې میندې مري په افغانستان کې د خونریزګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د دې د مړینې سبب کېږي یا د میکروبونو مداخله او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډېره دردونکې وي.
د ولادي نسایي ناروغي او متخصصه ډاکټره نجمه سما شفاجو د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د کورونا د علاج لپاره یو شل بستریز روغتون پرانستل شو. د اورزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د روغتون د پرانستلو په مهال وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو معاینات هم پکې کیږي.
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د پرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وارډ د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه شل بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانۍ زړه شپخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د یاد روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شوی دی چې له دې وروسته به په کووید 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېرې هلې ځلې مو وکړې چې هفته مخکې موږ په روزګان ولایت کې پی سي آر ماشین فعال کړي چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخلي او معاینات بدلی کړي. مخکې موږ سمپلونه په روزګان کې اخیسته د معاینات لپاره مو کندهار ته استول بیا بلته د مشکلاتو سره مخ وو خو اوس چې دلی دی هغه مشکل مال کیږي او یو دغه روغتون دی چې نن افتتاح سو شل بستریزه روغتون دی. هغه مریضان چې په کرونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی به کیږي. پرسونل ټول پراته
نوموړي وای په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 318 مشکوک ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نیوي مثبت دی او یو څلور څلوېښت منفي ختلي دي. شاغلی روحانی وای چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا ویروس اخته دي خو د سمپلونو لپاره روغتون ته نه راځي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو ویل چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشین هم فعال کړي. نوموړي وویل چې د اکسیجن دا دستګاه به د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 باله پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ماته یو پیغام راغلی چې انشاءالله د اکسیجن د تولید ماشین هم موږ ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځو وروسته چې هغه همدلته په کووید 19 کې بیا نصب کیږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو یعنی ساده ډول دا د ورځې 40 تر 45 بالونونه اکسیجن تولیدوي.
په اروزګان ولایت کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې له دې وړاندې د کورونا وارډ د مسولینو د بې غوري له امله وتړل سو چې اوس یې یو ځل بیا پرانیستنه کیږي. نوموړي له شته مسولینو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه دې په سمه توګه ادا کړي.
وړاندې په یو راپور کې به بیا واورئ چې د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې باید په مرکز پارون کې هغه روغتون جوړ شي چې د رغولو چارې څو کاله مخکې پیل شوي او په ټپه درېدلې دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په لومړي ځل له هیواد بهر ته په وتلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. ښاغلي کرزي له العالم خبری شبکې سره په ځانګړي مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اګست په 15 د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته حامد کرزي په کابل کې پاتې شو او تر اوسه په دې ښار کې دی.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره له هیواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د ښاغلي کرزي په قول کړی ده. په راپور کې ویل شوی چې ښاغلي کرزي له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خو ښاغلي مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اګست په 15 د طالبانو لاسته د کابل له لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستانه ووتل، خو ښاغلیو کرسی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانېدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزي العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو آزادي لري. د همداراز ویلي چې له ښاغلي عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. ښاغلي کرزي د هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاوند شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او ښځو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همدارس د حقاني شبکې له کسانو جوړه ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل نن درې میونۍ ته داخل شو. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسیې په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د روسیې هم پرون د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی ډګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي. بل خو د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هارس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنی چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي. خو پینتاګون دغه پلان سم دستی رد کړه او هغه یې نه منلو وړو باله. هغه جنگي الوتکې چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي، له اوکراین ور هاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو په د روان خبرونه په دوهمنی مای کې دوه ورځې خبرونه حمله رو
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیایي ستونزو په باب باوري. د غراز به د کندهار د ټرافیک پولیسو له ستونزو خبر شي چې ویل له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت د نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه یې ترسره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبدالله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجه ډېرې وختونه ناروغان ډاکټر ته لرسېدو وړاندې په لار کې سا ورکوي. چه تازه بیل گئی دری ورځې وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
نو دا څه مثال نه ډیر لرو دا خو څنګه کال کیږي چې دا شی اوله چې لکه په تیزی کار شروع ونو بیا نه پویږي دا څه کار نه شي په ځای ولر دی او خلک چې معمولې دغه شی دی چې ډاکټر و شي خطه وي چې دا نه کیږي دا خطه مده کې بس رواني کله گاډي چې په شي کله بل سیستم ز پیدا شي.
صاحب داد همدرد په خیتشي کله کلاسې خوایي دوه ورځې کیږي چې د ګردې درد لري. پر خبرې چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 50 بسترز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه دا چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخې خلک خو یو څه سهولت سره شي. او که چېرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ دوی تر کونړ رسیږي اکثر یې په لاره کې تلف کیږي. په دې ارمان چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحي لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زید عامې روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمکاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دا غي ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې ده. 50% تقریبا دا کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نا وخت چې څوک نورستان ته راغلي دي یا دلته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډش کمیټه شو او چا شو دبليو چو شو دا مونږ اوس سره شریک کړی دي. همدارنګ وزارت شتامي سره هم څو څو ځله مونږ دغه موضوع شریک کړی ده. هغه امیدواري راکړې ده چې دغه نیمګړې پروژې چې کمی پاتې دي دا به دوباره شروع کیږي. نو په دې کې به د نورستان ولایتي روغتون هم شامل.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کولو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د 1 شل بستریز روغتون په ګډون 10 روغتیایي مرکزونو ته د ودانیو جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د کندهار د ترافیکو پولیس وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکړل شوي چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت وایي ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلېرویشتمې نېټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نورشاه آغا له تیرو پنځلسو کلونو راهیسې د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دنده لري، خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې له امله اوس اړ شوی چې خپله دنده پرېږدي.
مجبوری چرائے
په کندهار کې ترافیکو ته د تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات نه دي ورکول سوي، ځکه نو نورشاه آغا د کور د کرایې د نشتوالي له امله په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله له یوه کوره بل کور ته کډه بار کړې ده. رحمت الله او مطیع الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشات او له یوه کال راهیسې میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې، چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی تر اوسه پورې. د دولس میاشتو معاشه بنده ده، نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو، بلکې موږ ډېر د مشکلاتو سره مخ یو. ټوله ترافیک دغه رقم یوازې بلکې یوازې موږ زه نه یم چې یوازې یم، ټوله دغه رقم د مشکلاتو سره مخ دي. معاشات مو نه څه دغه تېر دولت څخه دا اته میاشتې کېږي، ځکه چې موږ یوه افغانۍ نه راکول سوې ده. مننه. موږ معاشونه لرو، مشکلاتونه لرو، کور شانه بسې اولادونه چې غوس غواړي اسې غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی له خپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزه شریکه کړي، خو تر اوسه یې په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی. انشاءالله تاسو معلومات کولی سئ او دوی هم معلومات کولی سي چې د حکومدانې پورې مو پیشنهادونه رسولې دي، حکومدانې مبادا وزارت ته مو استولې دي، او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې انشاءالله پر دې باندې کار روان دی. کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن اوسئ، انشاءالله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسؤلان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولي. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وایي د داخله او دفاع وزارتونو ټولو هغو کارکوونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلېرویشتمې نېټې وروسته خپلو دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نه ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي، خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ را وروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی، آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیځ له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړې شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي، حالت دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپسې مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګېږي. د دوی عواید نه جګېږي، پټېږي، ولې قیمتونه لوړېږي. نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیښې اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډېره پورې راکمه کړي. یعنی د دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي، یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې
د افغانستان په دې لوی اقتصاد نه لري. او ډیر زیات ضرورت تیل او غاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او غاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږ وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلمللي مارکیټ څخه تیل او غاز اخیستل. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل وسي او غاز چې ډېر برخه د ایران څخه مونږ رانیسو، چې دوی هم په خپله تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هیواد څخه چې زمونږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیارې تیل د تیسیاک ورته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېر اغېزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغېزه نه لرو؟
دا برخه هم دومره وخو له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وایي 15 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي، چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. ښاغلي حنیفي دا خبره پرون د IRC یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیال مادلن سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سره صلیب د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او ویل د دغه هیواد د امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستاني پولیسو په خیبر پختونخوا کې لزګونه افغان کډوال نیولې. د ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې 30 افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولې چې سفر قانوني اسناد نه لرل. پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط زهیر سنوي ته ویلي چې نیول شوي کسان یې د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکران چارواکي وایي پر محاصره شوي ساحلي ښار ماریپول کې یو پوځي روغتون د روسیې په یوه هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال پرون کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جیټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي، او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولنډ ته امریکایي جیټ الوتکې ورکړي، خو پینتاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکه چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لوري اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکي وي.
نیما نړی
سر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د مارچ اتمه نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي، ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړي شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د شلمې پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځ یعنې د مارچ په اتمه په 1915 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د ښه کېدلو او د دوی د کمې تنخوا د زیاتېدلو لپاره په مظاهره لاس پورې کړ. له هغې ورځې راهیسې د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کېږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کېدلې، خو سږکال دا چې طالبان واک ته رسېدلي دي د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سږکال یې اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیواله ورځ ماته دا ارزښت درلود چې اقلا یعنی ښځو ته په درنه سترګه وګوري، په د چا خبره دلخوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به خپله مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي وه چې موږ ته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. هته موږ په خپله کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل ما خویندو مې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې درک شته چې آیا وبل منزل شي وبل نه منزل شي. په کور کې مام داسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې رارسېدلې ده چې کور کې د خپلو خویندو دپاره، د خپلې مېرمنې دپاره، د خپلې مور لپاره، دا تل ما دپاره یو دوی سره چې زه کښېنم ما دپاره یوه ورځ، یو دوی دپاره هم یوه ورځ. په داسې یو حالت کې چې تیاره ماحول راغلی دی، زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په مانوي لحاظ باندې ډېرې رسېدلې دي. زما مور زما د پاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما مېرمنه له ما سره هغه حقونه چې زه یې باید ترلاسه کوم هغه را سره ترلاسه کوي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سمبولیک ډبل باندې به وه، او اوس هم چې دی هغه سمبولیک حقونه هم د دوی نشته. دا یو د درد ځای دی. اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپلو واقعي حقونو ته ورسېږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خدا وخت به تل نه، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي. پاپان خوز به هم بدل شي، راتلونکی به روښانه شي او زه ورته هیله من یم.
د ښځو ورځ خو بالکل موږ هر وخت هر کال لمانځو. سکال مو هم لمانځله په خپل کور کې، چکر باندې بلاړو هلته به مو لمانځله، خو سکال هم په کور کې ولمانځله د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګري سره. په دغه ورځ کې موږ د نورو ورځو په نسبت کمې مهمې ورځې چې دي د خوشحالۍ ورځې، په هغوی په شان موږ په دې کې مختلف خواړه، مثلا کیک مو هم خپل مور ته برابر کړو، نور ډیر شیان. نو خو په خوشحالۍ سره مو لمانځله، هر وخت لمانځو، هر کال لمانځو. خو سکل د تیر کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نه وه، یو خاص ځای کې مرته محفلونه نیولو، په خپل کور کې مو لمانځله. تر کورم دی را سره هغوی هم راغلي وو، هغوی هم اشتراک وکړو. خور مې واده شوی وه، هغه هم راغلی وه، هغوی هم اشتراک وکړو پکې. خو په خوشحالۍ سره مو لمانځله.
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوښي وربخي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون ډیر مهم دی، چې دا خپله د دوی د ژوند په بېلابېلو برخو مثبت اثر لري. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره.
اتم د مارچ یا د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې ارزښت قائل دل خزو تا دی، بلکې په دې ورځ کې خزو ټولنی، سیاسی او نورو برخو کې پرمختګونه ستایل کیږي او پیاد راوړل کیږي. زما په اند اتم د مارچ د خزو ورځ دا ورځ کولی شي خزو ته ډاډ او اعتماد ورکړي، هغه پرمختګونه او هغه هڅې چې دوی په ټولنې کې کوي په بیلابیلو برخو کې، که څه ټولنیز برخه یې، که څه سیاسي برخه یې او که څه طبابت برخه کې. دوی دا فکر کوي څوک شته چې د دوی پرمختګونه ګوري او ستایي. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کیږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یوه خیاطه ده، دا وایي چې پخوا د ښځو له ورځې څخه مخکې ډیرو میرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به یې نوي کالي برابرول. له یوې خوا د دې کار ښه کېده، ډېرې پیسې به یې ګټلې، له بله پلوه دې ته خوشحاله وه چې یو میرمن د میرمنې د ورځې لپاره زیار کړي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول ونډه اخلي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې دې خپله پخوا د ښځو ورځ نمانځله که نه.
در ململ کې موږ د ښځو ورځ ډېره ښه تجلیل وله، ټولې ښځې به را وغوښتې، ګل پاشان و، کیک و، تحفې وې، ټیکري و، دا به ټولو ته ورکول او ښه شعرونه به یې ویل، مطلبونه، هغه داستانونه چې د ښځې افتخار و، هغه ښه تاریخي ښځې به یادولې، د هغو مثالونه به یې ورکول. د ښځو په ورځ مخکې امکانات و، اوس امکانات نشته، اوس پیسې نشته، هر شی په پیسو وي، اوس مالي امکانات نشته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلود یو شعر، اما اوس خو دواړه بېکاره دي، نو اوس داس نست یادي ورځ نه، هغه مراسم پاته دی، نه هغه ته څوک تجلیلیي، نه څوک هېڅ شی نه دی پاته شي. دا خو جهاني ورځ ده، نو ټول خلک یې تجلیلیي، ټول خلک یې یادوي. تاسو له مور نه ورور نه مې یادونه وکړه چې د میرمن په ورځ یا د ښځې په ورځ به تاسو لپاره تجلیلوله، چې درته راوړل څه رقم تجلیلوله؟ تجلیلول خو یوه تحفه به راوړه، هر شی چې د چا خوښ و هغه به راوړو. نو هغه ډېر شی موږ ته خو ډېر شی و، او بعضې تلویزیوني خپرونې وي، په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې، په کورو کې ډېر تجلید و بیرون. نو اوس هغه امکانات نشته. زه خپله یوه خیاطه یم، د میرمنو په ورځ باید ډېر کار و، یعنې ډېرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنې میرمنو باید د میرمنې ورځو ته کالي جوړول؟
بله، هو، فیشني کالي به، کورتي دامنونه به و، نور دغسې جامې به وي، دوی به جوړول فیشني.
د کور میرمنې به که غوډي به رسمي دندې درلودلې؟
ډېرې رسمي دندې درلودې، ډېرې بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به ودی، به د ښځو ورځ لپاره ځان ته جامې تیارول.
نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه میرمن راغلې تاسو ته کالي راوړي زه د ښځې ورځ لپاره راته وګنډه؟
نه، سږ کال نه څوک راغلی، نه څوک نه دی راغلی. تاسو به بیرون لیدلې، هېڅ اوزه د پخواني پخوا نه ده، هېڅوک نه، اصلا په افغانستان کې چا په یادم نه ده.
دا ولې؟
طالبان راغلي، ښځې نه پرېږدي په کوم دفتر کوم شي کې کار وکړي.
تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل دا څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل شي؟
دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته. ښځه په خپل ځان ویاړ کوي چې ما ته یوه ورځ نیولې ده، ما ته د ښځو ورځ تجلیلیي. نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري. په هغه خاطر دغه ورځ ښځو ته ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځو تجلیلوو. نه په افغانستان کې بس کې په پسته جهان کې دا ورځ تجلیلی ټول خزو ته باید مراسم هر شی نیول کېږي. د خزو ورځ ډېر ښه تجلیلی ده نسبت د اوس وخت کې. یو وخت کې ډېر خوند کول ښه مراسمونه ټول ښځې راغواړي. هغو ته یو پروګرام نسي د ښځې ارزښت معلوموي نړیوال ته. وایي چې دغه ده ښځه که نیمه جامه د نارینه و ده نیمه جامه د ښځو هم ده. خو یو وخت سې موږ نیمه جامه پوره کوو نیمه جامه کې موږ یو او نارینه هم دي. چا سې په پولیسو کې دي څوک سې په معلمین دي څوک سې په کور کې دي څوک سې ښځې دي په کور کې دي هغه ټولو ته دي. چا سې په سیاست کې کار کول څه سې برجسته او استاذانې وي څوک سې په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو نو هغه څوک نه دي پاتې. سی هغه دی راوغړی یو برنامه تجلیل کی.
قدرمنو دوستانو د ښځو د ورځې یا اتم د مارچ په کله مختل چې د طالبانو د ویان نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په دې هیله چې افغان میرمنو ته خپل حق ورکړل شي او د ښځو نړیواله ورځ چې نړۍ منلې طالبان هم ومني نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ 00 420 11 40 شپاک سوا ویاو. تر بیا ښه وخت ولرئ. خوښ او آرام اوسئ.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو. اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په پیل کې خواتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان ټولو ښځو او همدارنګه د جهان ټولو ښځو ته مبارکي وایم. قدرمنو اوریدونکو نن هم موږ په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ په ویاړ د ښځو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره میلمه ده عبدالستار سعادت افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو. خپلې پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د ښځو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو نارینه و په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و په هماغه اندازه د ښځې او نارینه هغه اتحاد ته او یو بل ته ضرورت ډېر و. رو رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله دی له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې. مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړه. په ډېرو ټولنو کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940 کالو او 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله. لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول. مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. اوس په مدرنیته کې په هغه هیوادونو کې چې عملیاتونو ډېر زیات پرمختګ کړی ډېر زیات صنایع لري تولیدات لري اقتصاد ډېر ښه دی هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی ډېر زیات داخل دي. او په درېیمې نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته ستونزې شته ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خنډ شته خلک معنی کېږي اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو البته د کور نه د بهر د ښځو د کار کولو د حق په تړاو تراغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابره ګڼل شوې ده. همدار از د خزه پوړاندې د تاوتریخوالی د محو کنوانسیون د چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي او همدار از د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه او ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب دې موضوع ته اشاره شوې او کنه؟
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه سکه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم، د فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخواني قوانین د تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریځ موږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه هم د نارینه په شکل باندې حمایت شوی و. له ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی و. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله ای، په خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم همداسې و. اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق په باره کې ځینو مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوی شي که نه شي کوی، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي که نه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند. ما په اسلامي تواریخ کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي ویشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغسې سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت د ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغې تجارت کوه او د خپله ورسره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
که چیرې په یوې ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده صاحب له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسیږي. یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ یې کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته زه ډیر ضرورت احساسیږي ورته. حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته ده چې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېیمې نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډیر زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې هم د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی په مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي، او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله یې ده چې اسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي، او ځینو اداراتو کې چې هغه فعالیت یې ډېر نه شته هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د خزه نقش ته ضرورت ده.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته، چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ کې البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي.
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سي نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي، ځکه ډیر زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه دی، هغه نه مخکې د ښځې اماده کول ډېر زیات مهم دی، چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده صاحب په پای کې هم ستاسو نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډېره زیاته کړېدلې ده، تر دا نه دوی ډېر زیات زحمت او ډېر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل، هغه قصه همالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به وو، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډېر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو پر رعایتولو سره ښځو ته نقش ورکړي، ونډه ورکړي او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دې نه موانع جوړې شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډېر زیات ځپلي وو. موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه کوي، زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي. موږ ډېرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو، ښځو او نارینه و، دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پرم علامه مل شه، ښه وخت ولرئ.
پندکړم په خمدین جنگ یا پتور کې ಚಂದ